آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو ماشامنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
نن د جمعې په ورځ د 1350 لمریز کال د ثور یا واید خونړۍ کودتا څولیخ کاله پوره کیږي. د شمالي کوریا او جنوبي کوریا مشرانو له اټومي وسلو نه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو ژمنه کړې او د امریکا نوی خارجه وزیر مایک پامپیو د ناټو د خارجه وزیرانو سره د خبرو لپاره بروکسل ته رسیدلی دی.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې په کندوز کې پولیس وایي کار کول ورته اسانه نه دی.
مثلا یک قضیه میشه شوای خانه برای می شما چطور شوای خانه میبرین با چی دلیل میبرین وقت نه میفهمید.
په فرا کې چارواکي وایي دا ځل د پولیو واکسین ستونزې نه درلوده.
تر اوسه په فرا کې د سکم خاص کورنۍ یا خاص کلی وسی چې دا واکسین د پولیو رات کې
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو. خو اوس به خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي.
السلام علیکم. پورا څولیخ کاله مخکې د 1350 لمریز کال د غوایي یا ثور په اوومه د خلق دیموکراتیک ګوند نور محمد ترکی، ببرک کارمل او حافظ الله په مشرۍ د یوې خونړۍ کودتا له لارې په افغانستان کې قدرت ونیو او پخوانی جمهور رئیس سردار محمد داود خان یې له خپلې کورنۍ سره یو ځای وواژه. نن د جمعې په ورځ په کابل کې په همدې مناسب یو غونډه جوړه شوې وه چې جمهور رئیس اشرف غنی او لوړ پوړو دولتي مشرانو پکې ګډون کړی و. د غونډې برخوالو د ثور کودتا وغندله. اشرف غنی په خپله وینا کې ویل چې یو کوچنی اقلیت وکولی شو چې د سردار محمد داود خان د حکومت د رانسکرولو لپاره کودتا وکړي او قدرت ونیسي.
شهید داود خان او کورنۍ د ثور د کودتا لومړني قربانیان دي او د دوی له شهادت وروسته څلوېښت کاله د افغانانو وینه تویږي. دا وینه بندول غواړي.
جمهور رئیس اشرف غنی زیاته کړه چې د یوې ملي اجماع له لارې به د افغانستان لپاره د امان الله خان او محمد داود خان نیمګړي ارمانونه پوره کړي. د جنوبي او شمالي کوریا مشرانو د خپلې عالي غونډې په دوران کې موافقه کړې چې له اټومي وسلونه به د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو لپاره کار کوي. خو د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی اون سره د ملاقات په وخت په خاصه توګه د خپل هیواد د اټومي وسلو د ختمولو په اړه د امادګۍ ژمنه ونه کړه. د جنوبي او شمالي کوریا مشرانو د جمعې د ورځې سرمریزه غونډه د تیرو شپېتو کلونو په موده کې د کوریا په ټاپو وزمې کې د سولې په باب یو تاریخي ګام ګڼل کیږي. د دواړو کوریاګانو مشرانو د علی غونډې له پیل کولو نه مخکې یو له بل سره ګرم او تود روغبړ وکړ او له غونډې وروسته یې په یوه ګډه مطبوعاتي اعلامیه کې اعلان وکړ چې د کوریا په ټاپو وزمې کې د سولې د راوستلو لپاره به په ګډه کار کوي.
میا کوریا ګانزان کې جون ها پټما دوه چینې نه نسه مینګو پھپې
دا د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی اون غږ دی چې وای نن چیرمن کیم جونګ اون او ما یو ځل بیا په دې خبره تاکید کړی چې د کوریا د ټاپو وزمې د اتمی وسلو نه د کوریا د ټاپو وزمې لپاره کول لپاره به کار کوي او همدغه هدف ته رسیدل مو ګډ مرام دی. د شمالي کوریا رهبر په خپل واد د ګډ اعلامیان خپل ملاتړ څرګند کړ او ژمنه یې وکړه چې د هغو موافقو د عملي کولو لپاره به کار کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ په تیرو وختونو کې په مختلفو سطحو لاسلیک شوي وو. د کوریا د جنگ د پای ته رسیدو وروسته دا د شمالي کوریا او جنوبي کوریا د مشرانو ترمنځ درېمه سرمشیجه غونډه وه. له بلې خوا په داسې حال کې چې نن د جمعې په ورځ د جمهور رئیس مون جی اون او د شمالي کوریا د کمونیست رژیم د مشر ترمن علی غونډه روانه وه. په جنوبی کوریا کې د غونډې په ضد احتجاجونه وشو. تر ټولو غټه احتجاجي غونډه د جنوبی کوریا د پاجو په ښار کې وشوه. مظاهره چیانو د شمالي کوریا د اوسني او پخوانیو مشرانو تصویرونه په لاس جوړ شوو څیرو ته اور واچو. ځینې کوریایان دا ویره لري چې جنوبی کوریا به تاوان وکړي، او په دې فکر دی که دواړو کوریاګانو د یو کېدو پرېکړه وشي نو جنوبی کوریا به د کمونستانو د کنټرول لاندې راشي. د اندونیزیا د اختلاس او رشوت خورۍ ضد محکمې لخوا د رشوت او بډو خوړلو په جرم د جاګارتا د بدنام شوي پخواني والي سیتیا ویانټو محاکمه کېدل او په محبس او په حبس محکومېدل. د تیرو شلو کلونو په موده کې د ډیموکراسۍ په دوران کې د فساد په ضد د مبارزې په لړ کې مهم ګام ګڼل کېږي. له جاګارتا نه د خبریال کریتیا واراګو د ریپورټ خلاصه اشوق الله رحیمزی تاسو ته راوړی.
په جاکرتا کې د فساد او رشوت خورۍ ضد محکمې د همدې ونې په سر کې د پارلمان پخوانی مشر سیتیا نوینتو په 15 کاله بند تیرولو محکوم ک. په هغه د اختلاس او د واک نه د ناوړې ګټې اخیستو تور دی. دا لومړی ځل دی چې په اندونیزیا کې په دومره لوړه کچه یو چارواکی د فساد په تور بند کیږي. د پارلمان د پخواني مشر یو 100 میلیونه ډالر د بیت المال د پیسو نه پټ کړی دي. هغه یوې کمپنۍ ته د برېښنایي تذکرو د جوړولو قرارداد ورکړی و، او په دې ورسره موافقه کړې وه چې دا کمپنۍ به 10% کې پیسې هغه ته بیرته ورکوي. د پارلمان د پخواني مشر چې د یو سیاسي ګوند مشر هم دی، د تحقیقاتو په وخت کې 2 ځله په دروغو په روغتون کې ځان بستر کړ، او یو ځلې موټر هم ټکر وکړ، خو معلومه نه شوه چې دا ټکر څنګه وشو. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اورئ. د امریکا نوی خارجه وزیر مایک پامپیو چې مشرانو جرګې د پنځشنبې په ورځ ناوخته د تقرری منظوره کړه، اروپا ته د خپل لومړي سفر په لړ کې نن د جمعې په ورځ بروکسل ته رسیدلی دی. هغه به د ناټو د تړون د غړو هیوادونو له خارجه وزیرانو سره وګوري. کله چې له الوتکې نه راښکته شو خوشحاله ښکارېده، خو د خبریالانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو نه ډډه وکړه. د امریکا خارجه وزیر له اروپا نه وروسته منځني ختیځ ځي، او د ایران د اټومي پروګرام په حق لبه د سعودي عربستان، اسرائیلو او اردن له مشرانو سره په تفصیل وغږیږي. زمونږ غږ د واشنگتن نوري. په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو استازي او ځانګړي منتظم نیکولای ملاډینوف نن د جمعې په ورځ پر اسرائیلو فلسطینانو باندې غږ وکړ چې د تشنج د کمولو په خاطر له حوصلې نه کار واخلي. له تېرې یوې میاشتې راهیسې د هرې جمعې په ورځ په زرهاو فلسطینیان د غزې په تړنګه کې د اسرائیلو له سرحدي کټارې سره څیرمه د نظامي اشغال په ضد احتجاجونه کوي، او غواړي چې اجازه باید ورکړل شي چې په اشغال شوو سیمو کې خپلو اصلي کورونو ته ولاړ شي. ملاډینوف نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې خبرداری ورکړ که دا ځلې بیا په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ جنګ ونښلي، تباه کوونکي عواقب به ولري. د متحده ایالاتو د سنا مجلس د پنځشنبې په ورځ له اوږده بحث نه وروسته یوه قانوني لایحه منظور کړه چې له مخې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نشي کولی چې بې له کومې څرګندې وجې نه په قصدي او عمدي ډول د استخباراتو د فدرالي ادارې FBI مخصوص مفتش رابرټ مولر برطرفه کړي. مولر چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ د انتخاباتي ډلې او روسیې ترمنځ د پټو ارتباطاتو په باب تفتیش کوي، ګمان کېده چې جمهور رئیس د برطرفه کولو په فکر کې وو. د دې لایحې پر اساس یوازې لوی څارنوال او یا د هغه مرستیال حق لري چې مخصوص مفتش د برطرفه کولو په باب او یا د نه برطرفه کولو په باب تصمیم ونیسي. جمهور رئیس د دې واک او اختیار نه لري چې بې له سببه یې له خپلې دندې نه ګوښه کړي. او دا هم وروستی خبر. په اوسط ډول په متحده ایالاتو کې هر کال په ناجایزه توګه د جنسي هوسونو د پوره کولو په 15,000 پیښې ثبتېږي. FBI تر اوسه پورې شپږ هغه انټرنیټي شبکې تړلې دي چې د پولیسو په وینا انساني قاچاقبران ورنه د پیسو په بدل کې د جنکو او هلکانو د تیرستلو لپاره استفاده کوله. پولیس وایي چې په ټول امریکا کې هره ورځ په اوسط ډول لږ تر لږه 40 پیښې ثبتېږي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. په کندوز کې د ملي پولیسو په لیکو کې میرمنې هم په جنایي برخه کې کار کوي، خو ځینې وخت په ټولنه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. نور تفصیل د کندوز څخه د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورت کې واوري.
په قندوز کې شپېته تنه ښځینه پولیس د ملي پولیسو په لیکو کې په جنایي برخه کې دنده اجرا کوي چې د دغو ښځینه پولیسو په موجودیت سره د ټولنې هغه ستونزه حل شوي چې د مشکوکو کورونو د تلاشۍ او ښځو د تلاشۍ پر وخت نارینه پولیس تلاشي وکړي. ښځینه پولیس وایي چې د دندې پر وخت هیڅ ډول ستونزې نه لري، خو کله چې ټولنې ته داخليږي بیا له ځینو ستونزو سره مخ کیږي. د قندوز یوه پولیس زهرا وایي چې کله دوی په ځینې وخت کې د وظیفې لپاره د شپې له کوره راوځي نو خلکو ته پوښتنې پیدا کیږي.
د بین پولیس ما د کوم مشکل نه درم، دیگه د بیرون ما مشکل درم. مثلا یو قاضی مې شاوای خانه برای مې شما چتو شاوای خانه میبرین، بعد چی دلیل میبرین؟ ما خو نه مفهمم.
د پولیسو په منځ کې هیڅ ډول ستونزې نه لري، ولی په ټولنه کې له ستونزو سره مخ کیږي. کله کله له خلکو هم ځینې خبرې اوري، او کله چې د کومې قضیه لپاره د شپې له کوره راوځي خلک ورته وایي چې ولې د شپې له کوره وځي. زهراوی هغوی په دې نه پوهیږي چې دوی د خدمت په خاطر د شپې له خواږه خوبه پاڅیږي او دندې ته ځي. زرمینه یوه بله پولیس ده، هغه وایي چې د پولیسو په لیکو کې دنده اجرا کول شوق او علاقه وه.
کارمند جنایی هستم، شوق علاقه خودم بود که با پولیس بیایم، با وطن خود، با مردم خود خدمت کنم. گرفتاری است و در تلاشی خانه سهم داریم.
د جنایی کارمند ده، خپل شوق او علاقه وه چې پولیسو ته راغلی، خپل خلکو او وطن ته خدمت کوي. کله کله د دندې پر وخت د کورونو تلاشی کوي او د تورنو په نیولو کې هم برخه اخلي. د قندوز د امنی قماندان عبدالحمید حمیدی وایي چې ښځینه پولیس د نارینه په نسبت په مالی برخه کې هیڅ امتیازات نه لري، مګر ښځینه پولیسو ته په ځینو حالاتو کې اسانتیاوې شته دي. د افغانستان د قانون له مخې ښځینه مامورین په ځینو خاصو حالاتو کې څو میاشتې رخصتي هم لري، خو نارینه مامورین د کال په اوږدو کې یوازې د تفریح لپاره دوه شپې ورځې رخصتي اخیستلی شي. د قندوز د امنی قماندان عبدالحمید حمیدی وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې د پولیسو په لیکو کې تر شپېته او زیاتې ښځې پولیس دندې لري.
در پولیس محل اناسیه مطابق به تشکیل بیش از 60 نفر داریم. کسی که واجد شرایط بوده باشه و آماده به خدمت بوده باشه تشکیل ایجاب وزیر بکنه. بله آچه.
په قندوز کې د شپېته تنو خزینه و پولیسو تشکیل لرو، او هر څوک چې د شرایطو سره برابر وي او تشکیل کې ځای وي کولی شي چې نورې ښځې هم پولیسو ته جذب کړي. خزینه پولیس له نارینه سره هیڅ ډول توپیر نه لري. په قندوز کې شپېته خزینه پولیس دندې لري. که د دوی یو شمیر په خپل شوق د پولیسو په لیکو کې دندې اجرا کوي، یو شمیر نورې بیا وایي چې دوی له مجبوریت پولیسو ته راغلي دي. دوی وایي چې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله مجبور شوي چې دنده ولري او له دغې لارې د خپلې کورنۍ ستونزه حل کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
د فراه په ولایت کې چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو د واکسین د تطبیق په چارو کې ستونزې نه وې، او تقریبا ټول ماشومان واکسین سوي دي. نور حال زموږ د خبریال خوشحال ځلان په رپورټ کې واوري.
د فراه ولایت چارواکي وایي چې دا ځل د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ضد واکسین د فراه په مرکز او ټولو ولسوالیو کې پرته له کومې ستونزې تطبیق شوی دی. د فراه د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالجبار شایق وایي مخکې به د فراه په لرې او ناامنه ولسوالیو کې د یو لړ امنیتي او نورو ستونزو له امله ګزارن واکسین په سمه توګه ټولو ماشومانو ته نه رسول کېده، خو دا ځل د فراه په ټولو ولسوالیو کې د کومې ستونزې پرته ټولو وړو ماشومانو ته د ګزارن واکسین رسول شوی دی.
تر اوسه په فراه کې د سکم خاص کورنۍ یا خاص کلی وسی چې دا واکسین د پولیو رد کې موږ نه مقابل شوی، خو مونږ ته په بعضی ډیر لري پراته سیمو کې بعضی ملا صاحبان یا بعضی متنفذین چې دا خبر کول بیا موږ مشتمال لري دوی سره خبرې کړي دا مشکل تر ډیر حد حساب.
روغتیایي کارکونکي ټینګار کوي چې تر ډیره کوچنی او ټیټ عمره ماشومان دي ګزارن یا فلج ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي. د پولیو ناروغۍ متخصص ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي ګزارن ویروسي او ساري ناروغي ده چې د انسان پر عصبي سیستم ډیر ژر اغیزه کوي او انسان د ټول عمر لپاره فلجوي، خو په دغه ناوړه ناروغۍ تر ډیره کوچني ماشومان اخته کیدای شي.
فلج اطفال یا پولو مایلیټس ورته وایي یو ویروسي مریضي ده چې تر 15 کلن لاندې ماشومان پخته کیږي، او دا ویروسي مستقیم په مرکزي عصبي سیستم تاثیر کوي او ټول بدن او یا یو قسمت فلج کوي، خو د فلج ناڅاپه او بدون کوم فزیکی ضربی او کیمیاوی موادو څخه رامنځته کیږي.
په فرا کې روڼ اندي ځوانان پولیو ناروغي ډیره ګواښونکې بولي او له ټولو کورنۍ څخه غواړي چې خپل ماشومان د دې ناوړه ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. نسیم جهانی چې په فرا کې یو تن فعال ځوان دی د پولیو واکسین غیر سیاسي پروګرام بولي او د وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د پولیو واکسیناتورانو سره مرسته وکړي تر څو ټولو ماشومانو ته په سمه توګه واکسین ورسول شي.
کله چې یو ماشوم په دې مرضی اخته سي نو هغه د همیشه لپاره بیا په فلج اخته کیږي. نو د پولیو موضوع چې دا نه دولت پورې اړه لري او نه هغه غیر دولتي ګرو پورې ده، چې زه خپله دا هیله لرم چې ټوله هغه کورنۍ ماشومان لري باید هغو ته دا واکسین ورکړي.
باید وویل شي د نړۍ ټول دینی عالمان هم دې هوکړې ته رسیدلي چې د پولیو یا ګزڼ واکسین د اسلام له نظره روا او آن د ماشومانو د ژغورلو په موخه لوی اجر او ثواب بلل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون په داسې حال کې چې په پاریس کې د پنجشنبه په ورځ د تروریزم پر ضد دوه ورځنی کنفرانس ختموي، نړیوالو د نورې نږدې همکارۍ او شفافیت غوښتنه کړې ده. د امریکا ژغ خبریال لیزا برایت په دې اړه نور تفصیل را استولی دی چې خلیل خان به د دې رپورټ خلاصه تاسو وایي.
جمهور رئیس ایمانوئل مکرون څو برخې بیان کړي دي چې نړیواله ټولنه کولی سي چې غمی وخوري، چې تروریستي ډلو ته د مالی مرستو د رسولو مخه نیول کېدای سي. هغه په څو برخو ټینګار وکړ او رڼا یې واچوله چې د لارې نړیوال کولی سي چې د نامعلومو مالی سرچینو جعلي مرستو او دغه راز د نورو مرستو ورکولو لارې چې هغه دولتونو ته ورځي چې بې ثباته او کمزوره وي او دغه راز د هغو کسانو شتمنۍ کنګول پکې شامل دي چې د تروریستانو سره مالی مرستې کوي.
Ce risque terroriste ne s'effacera pas du jour au lendemain parce que Daesh, Al-Qaïda et tous les groupes qui leur sont liés continueront dans les prochaines.
شغل مکرون ویل چې د تروریستانو خطر ژر او یا په راتلونکو کلونو کې له منځه نه دی روان. د القاعده شبکه او د اسلامي دولت ډله به بریدونه جاري ساتي، هیوادونه به بې ثباته کوي او بې ګناه خلک به وژني. خو هغه زیاته کړه چې زموږ ځواب او غبرګون باید ډېر ژر او کلک وي. د فرانسې جمهور رئیس دغه خبرې د هغه څو ساعته وروسته کړي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په واشنګټن کې ملاقات وکړ او هلته هم د تروریزم سره جګړه د هغوی د خبرو په ایجنډا کې تر ټولو په سر کې وه. مکرون دغه راز د نړیوال فاینانشل اکشن تاسک فورس لپاره د پراخ نړیوال ملاتړ غوښتنه هم وکړه. دغه یو نړیوال اداره ده چې د غیر قانوني پیسو د منځلو او د تروریزم پر ضد مبارزه کوي. کارپوهانو دا وویل چې تروریستان ته د پیسو رسول اوس یوه نوي او جنجالي بڼه اخیستې. اوس تروریستان په پیاده خلکو موټرونه خېژوي چې په ډېر کم خرڅ دا کار ترسره کیږي او مخ په زیاتېدو دی. خو بیا هم د القاعده شبکه او د اسلامي دولت ډله پیسو ته اړتیا لري چې پاتې سي او خپلې شبکې خپرې کړي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس اجرایی رئیس ډیوډ لویس وویل د معلوماتو شریکول او ټکنالوژي د خوځښتونو په برخه کې باید ډیر څه وسی چې تروریستان ته د پیسو رسولو لارې معلومې کړل سي.
What we're actually seeing is that most countries now have the laws in place, the tools to do the job.
په حقیقت کې اوس موږ داسې وینو چې ډیرو هیوادونو داسې قوانین جوړ کړي چې دا کار ممکن دی، خو په حقیقت کې په هغه عمل نه کیږي. نو د دې لپاره ډیر زیاتې سیاسي لیوالتیا ته اړتیا ده چې سم لمړیتوبونه وټاکو او صحیح منابع په کار واچوو چې استخباراتي ادارې او د پولیسو ځواک د هغو کسانو پسې ورسي او خپل واک په سمه توګه استعمال کړي چې دغه مسله په سمه توګه حل کړل سي. فرانسې په دې وروستیو کلونو کې څو تروریستي پیښې ګاللې دي. په تیرو دوو کلونو کې د پاریس سنوال فرانسیس مولنز وایي چې هیواد یې 416 کسان پیژندلي چې تروریستان ته پیسې ورکوي او دغه راز 200 داسې کسان یې هم پیژندلي چې تروریستان لپاره پیسې راټولولې او ویل چې زیاتره یې په ترکیه او لبنان کې دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ خبریال اکرام شینواری د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره د افغانستان د تاریخي آبداتو د خوندیتوب په حق له مرکه کړي چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
باوري صاحب، ستاسو په نظر نامنوی څومره د افغانستان د تاریخي آبداتو ساتلو مخه نیولې ده؟
د شک پرته ویلی شو چې زموږ د تاریخي آبداتو او لرغونو سیمو د ساتلو پاللو په وړاندې یو تر ټولو لوی ګواښ ناامني ده. دا ناامني یوازې د دې دپاره نه چې موږ دغه اشعار بیا ورغو دغه په وړاندې نه مخنیوی کوي، بلکې د دې دپاره هم چې یو شمېر فرصت طلبه کسانو ته زمینه برابرېږي د دغه ناامنۍ په وجود کې چې د افغانستان یو شمېر لرغونې سیمې په خپل سر وکیني او تاریخي اثار او ارزښمن فرهنګي توکي د افغانستان څخه ووځي.
په هرات کې تاریخي آبداتو د ساتنې مامورینو اندېښنه ښودلې چې په دغه ولایت کې شاوخوا 80% تاریخي آبدات د ویجاړېدو د ګواښ سره مخ. ستاسو ارزونې څه دي؟
زموږ وزارت همدا اوس درې هغه چې د تقدم په حال کې دي، مقدم دي، د هغو دپاره پلان جوړ کړی دي، او هغه چې په دویمه کټګوري کې شمېرل کېږي د هغو دپاره، او هغه چې د ډېر وخت دپاره له اړتیا ورته شته چې موږ هغوی به یې ورغو او یا یې وپېژنو او یا یې رجستر کړو هغه سارو ټټو وي، د دې دپاره مشخص پلانونه جوړ کړي دي.
وزیر صاحب، د غور په ولایت کې د منار جام د وضعیت په اړه هم اندېښنې شته دي.
تر ټولو مهم او ارزښمن اثر چې موږ هم د اوس په نړیوال فرهنګي میراث کې لرو د جام چلی دی. د جام چلی 8 کاله وړاندې یو میلان پیدا کړی و، او دغه تشویش زموږ سره تر نورو خلکو چې هغه ویني چې څه پرچې ټوټه ټوټه رالویږي، تر هغه زیات یې زموږ د هغه میلان سره تشویش و چې دې منار ته پیښ شوی و. موږ هڅه وکړله چې پوسو دا میلان دوامداره دی، نور هم مخته ځي، زیاتیږي دا میلان، او که د یو حدیثي پر بنسټ شوی دی. د دغه تفکیک لپاره موږ د یونسکو څخه مرسته وغوښتله. د یونسکو یو هیئت راغلی او د پرمختللو وسایلو په وسیله چې د ډرون الوتکې هم په هغه کې وکارول شولې، موږ وکولی شولی چې 3G عکاسي وکړو او د هغه میلان حالت معلوم کړو. د یونسکو اداري او متخصصینو اسناد ځان سره لري او تر اوسه په څېړنو تحلیل بوخت دي، خو یو میاشت وړاندې موږ ته اطمینان راکړي چې دا میلان یو دفعي پیښ شوی دی او دا دوامداره نه دی، چې موږ ته یو ډول اطمینان سو. په افغانستان کې فقط د دوې حوزې لرو، یو د منه د جام چلی او بل هم د بامیانو حوزه چې په نړیوال کلتوري میراث کې شامله ده. موږ د دې دواړو سره د یونسکو سره په ګډه کار کوو تر څو دا ستونزې چې پیښې دي او یا دغه خطرات چې ورسره مخ یو په دې دوو ټاټوبو کې د هغوی مخنیوی وکړو.
د لوګر د مس عینک په سیمه کې هم د تاریخي اثارو ساتنې برخه کې ستونزې او اندېښنې شته دي.
د اطلاعات فرهنګ وزارت د ډېرې مجادلې او مباحثې او د مشرانو د تدکنات ورکولو وروسته وتوانېدی چې دا پروژه چې پخوا د معدن وزارت په چوکاټ کې پرمخ بیول کېدل، دا د اطلاعات فرهنګ وزارت ته انتقال کړي. له نیکه مرغه دا چاره بشپړه سوله. اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت هم د دې پروژې او د دې سپړنو او څېړنو باصلاحیت واکمن دی، او هم د دې صلاحیت لري چې بهرنیو او کورنیو لرغونپوهانو په مرسته دا اثار سپړنې وکړي او دا اثار معرفي کړي او موزیمونو ته ولیږي. البته دوی خبرې مهمې دي. لومړی دا چې دا اثار څنګه باید هغه چې د انتقال وړ دي هغه څنګه موزیمونو ته ورسیږي، دا یو معینه پروسه ده چې باید د دې کې ډیر دقت وشي. له نیکه مرغه موږ اوس په دې توانېدلی چې ډیر شمېر مسکوکات او یو شمېر ظروف او یو شمېر هم مجسمې چې په عینکو لرغونو ټاټوبو کې پیدا شوي دي هغه ملي موزیم ته انتقال کړو. خو د دې تر څنګ لویې مجسمې او دیوالونه چې هغه منقوش دي، نقاش شوي دي، ځینې پر روغني رنګونو چې استثنا دي، د دېو انتقال یو بل ځای ته چې یو بل موزیم باید موږ ولرو، د دې لپاره لا کار پات.
د مرکې نه مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
او دا هم یو نړیوال خبر رپورت. په تانزانیا کې د پنځشنبه په ورځ له هغه وروسته په دې ښار کې خاموشي و چې چارواکو د دې خبرداري ورکړی و چې هر هغه څوک چې په ملک کې په هغو پلان سو مظاهرو کې د ګډون په نیت راووځي وبه یې ډبوي. د رپورټونو خلاصه به د خلیل خان څخه واوري.
د دارالسلام زیاتره اوسیدونکي د پنځشنبه په ورځ خپل کارونه نه وتللي
او د درست هیواد په شهرونو او د پلازمینو په لارو کوڅو کې د سیاسي ځپنو پر ضد چې کومې مظاهرې پلان سوي وې، د هغه د ځپلو دپاره د پولیسو لوی شمېر ځای پر ځای سوی و. جمعه یوسف چې سوداګر دی د امریکا غږ ته په دې اړه داسې وویل:
هلی هلی هو سابو سکو زوته سکوکو مونګانو نه کوپو لکنی هلی هلی میکوه کما ویله سو سکوکو مونګانو کو سابو افنه بیاشارا.
نن ورځ داسې نه وه لکه د پخوا په شان به چې د اتحادیو جشنونه لمانځل کېدل. زموږ په شان کاروباري کسان دغه ورځ لمانځي او خپل کاروبار کوو، خو دې ځلې مظاهرې پلان سوي وې، کاروبار نسته او ښار کې خاموشي ده او خلک د باندې د وتلو څخه ویرېدل. له هغه وروسته چې جمهوریس ماغافولي په 2015 کال کې واک ترلاسه کړی، د تنزانیې خلک د دې شکایت کوي چې سیاسي او د بیان ازادي ځپل سوي ده. د پارلمان غړو داسې قوانین جوړ کړي دي چې د رسنیو ادارې په نشه سوي دي، ډیری خبري اژانسونه یا خو بند سوي دي او یا یې کارونه ځنډول سوي دي. په دې وروستیو کې دوه سیاستمداران په دې تور بندي سوي دي چې د جمهور رئیس سپکاوی یې کړی دی. د مارچ په میاشت کې بیا د پارلمان غړو، بلاګ لیکونکي او نورې ټولنیزو رسنیو پلیټفارمونو ته ویل سوي وو چې جوازنامې یې ترلاسه کړي. ماریا سولنګي چې یو سیاسي فعاله ده داسې وایي:
With these legislations, people have started feeling that they're in an environment where they can't express themselves freely. But there's also been
خلک داسې احساس کوي چې په یو داسې چاپیریال کې ژوند کوي چې په ازادۍ سره خپل ژغ نسی کولای، او داسې نور تحریکونه او خبرې هم په پارلمان کې روان دي چې د اپوزیشن د غړو اغیز وځپل سي، او له دې وجې ډیرو خلکو داسې فکر پیل کړی دی چې د بیان ازادۍ ختم شوی ده. دغه راز ځینې هنرمندان هم له دې وجې نیول سوي دي چې داسې ویډیوګانې جوړې کړي چې چارواکي سمې نه بولي او د خلکو دپاره مناسبې نه ګڼي. د سیمه ییزو پولیسو یو مشر د چهارشنبې په ورځ وویل چې د هغوی هیواد دې ته تیار دي چې جشنونه ولمانځي، نه چې مظاهرې دي وسي، او خبرداری ورکړ چې هر څوک په لارو کوڅو کې مظاهرو دپاره راووتل د کوڅو د سپو په شان به وډبوي. امینه هرسی چې د امینستي انټرنیشنل سره کار کوي وایي حکومت د خلکو خپګانونه له پامه نه غورځوي. هغې وویل:
It would be really good for the Tanzanian authorities to allow people to air their opinions and their problems.
دا د تنزانیې د چارواکو لپاره ښه خبره ده چې خلکو ته اجازه ورکړي چې فکرونه او مسلې بیان کړي، چې غم یې وخوړل سي، نه چې چوپتیا دې خبره کړي. د تنزانیې چارواکو په دې ټینګار کړی چې دغه قوانین له دې لپاره منظور کړي دي چې د کرکې او د نفرت ډک بیانیو د بدو برخودونو مخه ونیسي او د هیواد د ملي امنیت ساتنه وکړي.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټکی او ځلې بیا. پوره 40 کاله پخوا نن د 1950 لمریز کال د غوایي اثور په ومه د خلق دیموکراتیک ګوند د نور احمد ترکی، ببرک کارمل او حافظ الله په مشرۍ د یوې خونړۍ کودتا له لارې په افغانستان کې قدرت ونیو. نن د جمعې په ورځ په کابل کې په همدې مناسب یو غونډه جوړه شوې وه چې جمهوریس اشرف غني پکې وینا وکړه او د اثور کودتا وغندل شوه. د جنوبي او شمالي کوریا مشرانو د علي غونډې په دوران کې موافقه کړې چې لاټومي وسلونه به د کوریا د ټاپو وزمې پاکول د مذاکراتو مهم هدف وي. د جنوبي او شمالي کوریا مشرانو د جمعې د ورځې سرمسي غونډه د 13 کلونو په موده کې د کوریا په ټاپو وزمې کې د سولې په ارتباط یو مهم او تاریخي اقدام ګڼل کیږي. د انډونیزیا د اختلاس او رقپرۍ ضد یوې محکمې لخوا د رشوت او بډو اخیستلو په جرم د جاګارتا د بدنام شوي پخواني والي سیتیا نویانتو محاکمه کېدل او په حبس باندې محکومېدل. د 13 کلونو دیموکراسۍ په دوران کې د اداري فساد په ضد د مبارزې په لړ کې مهم اقدام ګڼل کیږي. د امریکا نوی خارجه وزیر مایک پامپیو چې مشرانو جرګې د پنځشنبې په ورځ د تقرری منظوري ورکړې وه، اروپا ته د خپل لومړي سفر په لړ کې نن د جمعې په ورځ بروکسل ته ورسېده. پامپیو له اروپا نه وروسته منځني ختیځ ته ځي او د ایران د اټومي پروګرام په بابا د سعودي عربستان، اسرائیلو او اردن له مشرانو سره په تفصیل مذاکرات وکړي. د فلیپین د بوراکي ټاپو ته هر کال په لسګونو زره خلک د سیل او تفریح لپاره ورځي، خو جمهور رئیس رودریګو ډوټرتی له بلې میاشتې نه له دې وجې د تړلو امر کړی چې د نوموړو پوهنا دغه ټاپو اوس د خارجي سیلانیانو په یوه غټه شرابخانه باندې بدل شوی او چاپیریال ته سخت تاوان اړولی دی. او د متحده ایالاتو د سنا مجلس د پنځشنبې په ورځ له اوږدو بحثونو وروسته یوه قانوني لایحه منظور کړه چې له مخې جمهور رئیس ټرمپ نشي کولی چې بې له کومې څرګندې وجې نه په قصدي توګه د استخباراتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی مخصوص مفتش رابرټ مولر برطرفه کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو.